אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי
السلام علیکم درنوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ وسید د امریکا ژغ آشنا راجو خبرونه پیل سو د خبروري قربانه زروشان نورزی او زما همکار حفیظ آصفی صابیو د آشنا راجو د نن شپې خبرونه امریکا ته د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبد الله سفر ته ځنګړې سوي ده.
بله شنوندای عزیز، در رادیو آشنا صدای امریکا برنامه پښتو و دری رادیو سر از روز دوشنبه تا روز پنجشنبه برنامه خاص و استثنایی داره که به صورت مستقیم از ساعت 7 تا 9 به وقت افغانستان پخش میشه.
او د نن شپې خبرونه په مشخصه توګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو او په کیم ډیوید کې د افغانیت او امریکایي چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو په اړه ده.
در جریان برنامه گزارشگرا و همکارای ما از کمپ دیوید رقم که همکارم به او اشاره کردن و همچنان از وزارت دفاع ایالات متحده گزارش های مستقیم خود داشت و ما در این برنامه مهمانای از کابل و ایالات متحده را با خود داریم که به تحلیل این موضوعات میپردازند. و اما نخست توجه کنین به اخبار افغانستان و جهان که خانم زیبا خادم و آقای محمد هاشم حبیب زاده پیشکش میکنند.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان لحظات پیش در مقره وزارت دفاع ایالات متحده گفت که دهشت افغانی تهدید و بدبختی است.
تروریسم از ترت اتس ایفل بات وی د پیپل اف
ما مردم افغانستان مایلیم حقیقت را بگوییم، حقیقت در مقابل دهشت افغانی. دهشت افغانی هیچ زمان بر ما غلبه نخواهد توانست و امتی خود نخواهد ساخت. ما غالب خواهیم شد.
آقای غنی این سخنان را در اولین روز دیدارش امروز صبح در واشنگتن در حضور مسئولین ارشد وزارت دفاع ایالات متحده بیان کرد. رئیس جمهور افغانستان روابط افغانستان با امریکا را بنیادی خواند و از فداکاری نیروهای امریکایی در افغانستان ابراز سپاس کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت که این کار عساکر امریکایی میراث خوبی به جا گذاشت. رئیس جمهور غنی همچنان گفت که راههایی را که سربازان ایالات متحده از آن من حیث خطوط اکمالاتی خیش در شمال افغانستان استفاده کردند، اکنون افغانستان را از طریق آسیای میانه با اروپا وصل می سازد.
تاکل شویده چنین جمهور رئیس اشرف غنی و ملگره اتحاد امریکایی لور رتبه چارواکو سره په کم دیوید کې وګوري. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوی رئیس عبدالله با د جمهور رئیس اوباما سره په دې سفر کې ملاقات وکړي. د جمهور رئیس د دفتر نه په خبرشي بیان کې راغلی دی چې جمهور رئیس غنی به په دغه سفر کې د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما ترڅنګ د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن، د کانګرس د مشر، د ناتو د سازمان د سرمنشي، د امریکا د بارنیو دفاع او د مالی او خزانه د وزیرانو او همداشان د نړیوال بانک د مدیره هیئت سره وګوري. په بیان کې راغلی دی چې جمهور رئیس غنی به د پنجشنبه په ورځ د امریکا د نیویارک ښار ته لاړ شي او هلته به د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان د سرمنشي بان کی مون سره وګوري. جمهور رئیس غنی به د خپل سفر په جریان کې د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا هم وکړي. د جمهور رئیس اشرف غنی بشپړه مرکه په همدې خپرونه کې وروسته اوریدلی شئ.
ادامه اخبار. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به رادیو آشنا گفت که روابط افغانستان با ایالات متحده و ناتو به بهبودی نیاز ندارد. دگروال ستفن سمیدمن افزود که حکومت وحدت ملی روابط خوب با ناتو و امریکا دارد و توجه باید بر بهبود روابط نه بلکه بر آینده متمرکز باشد. این در حال است که گمانه‌زنی هایی وجود دارد که ممکن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به واشنگتن بر بهبود روابط با ایالات متحده تلاش ورزد.
خبرونه د امریکا غ آشنا رادیون اوری. د عراق صدر اعظم حیدر الابدی به پراتون کې میاشت کې واشنگتن ته په سفر راشي چې د اسلامي دولت په ضد د روان جګړې په باره کې وغږیږي. دا خبره نن سپینې معنی کړې ده. دغه سفر به چې د اپریل په 14 کېږي په 13 اگست کې د خاغلی عبدی د صدر اعظم رئیس د امریکا متحده ایالاتو ته د لومړنی رسمي سفر وي. توقع کېږي چې د جمهور رئیس اوباما سره ملاقات هم په دې سفر کې شامل وي چې د امریکا او عراق ترمنځ سرحدي همکاري په باره کې وغږیږي. امریکا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د هوایي بمباریو د بین المللي ائتلاف د هیوادونو مشرتوب کوي. عراقی قواوې د شیعه ملیشو او کوردی قواوو سره د هغو وسلوالو په ضد جنگیږي چې تیر کال د عراق او هم د غرض د سوریه یو برخه نیولې ده.
امریکا ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله د سفر د ملاقاتونو او ویناو په اړه خبرونه، مرکې، تبصرې او ځانګړې خبرونې د امریکا ژغ آشنا رادیو له لارې اوریدای سي. د مارچ له 23 څخه تر 25
دوست عزیز، اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ستاندن از باشندگان کابل و اعضای حزب همبستگی ملی امروز در شهر کابل راه پیمایی کرده خواهان مجازات قاتلین فرخنده شدند. این در حال است که بوریس جرگن نیز خواهان به محاکمه کشانیدن این افراد شده است. مظاهره کنندگان با شعارهای عدالت خواهی، خواهان برکناری و مجازات آن عده از منصوبین پلیس نیز شدند که نتوانسته بودند از این حادثه جلوگیری کنند. این تظاهرات توسط حزب همبستگی ملی را اندازی شده بود، اما صدها تن از باشندگان کابل که بیشترشان را زنان تشکیل می‌دادند نیز در آن اشتراک نموده بودند. از جانب دیگر نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان امروز در ولسی جرگه گفت که این رویداد تصادفی نبود. او افزود که اتهامات وارده بر فرخنده بی‌مورد بوده است.
پاکستان نن د دوشنبه په ورځ خپل د جمهوریت ورځ ون منځله د دې ورځ په مناسبت سخت امنیتی تدابیر نیول شوی وو. په اسلام آباد کې رسمي گذشت د 1970 کال د مارچ د 23 نیټې پریکړه لیک نمانځي چې په لړ کې د مسلم لیگ د غړو لخوا په هند کې د پاکستان په نامه د یو هیواد درامسه کېدو غوښتنه وشوه. خو د خراب امنیتی وضعیت له کبله د 2008 کال رئیس په پاکستان کې دغه رسمي گذشت نه وشوه او سک کال د رسمي گذشت وشو. جمهور رئیس حسین په وینا کې د هغو خلکو درناوی وکړ چې د دسمبر په میاشت کې په پیښور کې په یو خونځي باندې د وسلوالو په حمله کې مړه او زخمی شول. په دې حمله کې 135 کس وژل شول او 122 نور زخمی شول.
هند و چین دور 18 مذاکرات مرزی را امروز با چین آغاز کرد تا راه حل را برای منازعات دیرینه ارزی دریافت کردند. هر دو کشور از دیر زمان شاهد منازعات تلخ ارزی بودند. در دو سوی خط کنترل گاه و ناگاه درگیری های کوچک صورت می گیرد. چین ادعا می کند که 90,000 کیلومتر مربع زمین در شرق هیمالیا ملکیت آن کشور است. اما هند این ادعا را نمی پذیرد. منازعه مرزی در سال 1962 باعث جنگ کوتاه مدت میان این دو کشور شده بود.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سیمنتا پاور د هوسی اغیانو لوري د مرکزي خار تایز د نیولو نه وروسته پرون په یمن کې په ټولو رقیبو غږ کړی دی چې د ملګرو ملتونو په مزګرتوب د سولې په خبرو کې بیا ګډون وکړي. میرمن پاور د یمن د وضعیت په باره کې د ملګرو ملتونو د عاجل غونډې نه وروسته بیان خپور کړی او ویلي دي چې د هوسی د یاغیانو اعمالو په یمن کې د قدرت انتقالي پروګرام بې اهمیته کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی ملاتړ کړی دی.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده خواهان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در نایجیریا شد و از نایجیریایی ها خواست تا خشونت را تقبیح کنند که در گذشته باعث خدشه‌دار شدن انتخابات شده بود. در یک ویدیویی که امروز توسط سفارت ایالات متحده در ابوجا نشر شد، رئیس جمهور اوباما گفت که انتخابات کامیاب کلید برای توقف گروه شورشگر بوکو حرام بوده و از زمینه را مساعد می‌سازد تا بیش از 1,000,000 بیجا شده دوباره به خانه‌هایشان برگردند. رئیس جمهور اوباما افزود که رهبران و کاندیدان نایجیریایی باید به حامیان خیش واضح سازند که در انتخابات دموکراتیک خشونت هیچ جایگاهی ندارد.
در فرانسه محافظه کار گون یو ام پی چه پخوانه جمهور رئیس نیکولا سرکوزی رهبر ده پا پرونه و محلی انتخاباتو که پا اول مقام که راغله ده. ده جمهور رئیس اولان سوسیالیست گون توقع نکوله چه انتخابات باو گتی، اما فرانسویان حسولی و چه ده مارلین لی پین ده نیشنل فرنت پزد رای ورکی. مقدماتی نتیجه خیی چه یو پی ام 11% رای ګټلې دي، نېشنل فرنت 40% رای ګټلې دي او واکمن سوسیالیست ګوند 0% رای ګټلې دي.
نماینده ملل متحد در امور لیبیا میگوید که احتمال دارد نخستین اعضای حکومت ائتلافی لیبیا در روزهای آینده معرفی شوند. بناردینو لیون گفت که فرصت برای پیشرفت در این راستا وجود دارد، اما او افزود که با در نظر داشت وضعیت دشوار در آن کشور نباید از این روند توقعات بلند داشت. آقای لیون گفت که با وجود درگیری های شدید در ترابلس، مذاکرات صلح به رهبری ملل متحد در مراکش برای دو روز دیگر تمدید خواهد شد.
در سیرالیون با پارلمان که در حکومت مخالف و وکیلانو در جمهور رئیس ارنست بای کومورو اقدام چه خپل مرستیال برطرفوی در ملک در اساسی قانون بنیادی سرغړونه بلل ده. سلیمان بانجا تیجاسی د سیرالیون د اصلی مخالف ګوند عمومی منشی د امریکا غږ ته ویلی دی چې د ګوند دغه مسله تعقیبوي او سترې محکمې ته عرض کوي. نوموړي وویل چې د پارلمان د نمایندګانو نه یې هم غوښتي دي چې د احتجاج د ښودلو دپاره په هغو غونډو کې برخه وانخلي چې ښاغلی کومورو او د هغه نوی مرستیال پکې ګډون کوي.
مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله به واشنگتن
از ساعت 7 تا 9 شام
و از 5 تا 7 صبح
از دوشنبه تا پنجشنبه
پوشش ویژه خبری و تحلیلی این سفر از رادیو آشنا صدای امریکا.
مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله به واشنگتن.
در نوریدونکو تاسو د امریکا ژغ آشنا راجونه امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه زموږ ځانګړې خبرونه وري. ولسمشر اشرف غنی په 15 ورځني سفر واشنگتن ته راغلی دی. ولسمشر غنی نن په پینټاګن یا د امریکا د دفاع په وزارت کې وینا وکړه او تمه ده چې هغه او ورسره هیئت به نن په کیمپ ډیوډ کې د امریکا د بهرنیو دفاع او خزانه د وزیرانو سره وګوري.
بله، در برنامه در قسمت اول برنامه تمرکز میکنیم به مراسمی که امروز در وزارت دفاع برگزار شده بود و همکار ما آقای ایوب خاورین در تماس مستقیم تلفن با ما قرار دارن و در مورد معلومات میدن.
خاورین صاحب، که دا وایست چی اوس ولسمشر چی ریده او چه کوی ولسمشر او افغانی آید؟
بله، تاسو ته سلام وړاندې کوم. نورزه ای صاحب واقفي صاحب او ټول اوریدونکو ته. ولسمشر غنی، اجرائی رئیس عبدالله او ورسره هیئت چې دغه لوړ پوړی کوم ګروپ سي د دوی سره د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، د مالی وزیر او ورسره عمر داخلوال، همداسې د حنیف اتمر د سلاکار د ملي امنیت او نبیل صاحب د د ملي امنیت رئیس دوی او په لومړي سر کې سار نن رسمي ډول سره دغه سفر د رسمياتو لومړی پړاو وو. په ونیمې بجې د دفاع وزارت ته راورسېدل. هلته د دوی سره البته یو ځای د دفاع وزیر د امریکا اش کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ورسره مل ول. دوی ته یو تشریفات په داخلي دروازه کې وشول. اوس ته چې کله د نن راغلل نو ولسمشر بلنه وسو چې هغه وغږېږي. ولسمشر غنی په دې وینا کې چې اټکل کېدو په لومړي سر کې موږ ته ویل شو چې شاید د 15 تر 30 دقو خبرې وکړي، خو ولسمشر غنی په دې 15 دقیقې نه هم ډېرې خبرې وکړې او دوی یوه هر اړخیزه د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکا سره یې راتلونکې اړیکې او هغه پیشبینی چې دوی د افغانستان لپاره لدی پاکې خبرې وکړي. اوس مشر غنی په مشخص ډول په اقتصادي چارو کې وویل چې افغانستان په یو داسې لور باندې باید روان سي چې خودکفا سي، خپلو پښو ودرېږي. او هغه پلان سي پخوا وړاندې سوی ده، د هغې اوس عملي ټکي باید پلی سي. او افغانستان او د خطرونو په اړه هم یادونه وکړه. وی ویل چې افغانستان د دې نړیوال د ترهګرۍ کوم خطر سي ده، د نړیوال بې امنیتۍ خطر سي ده، د هغې په مخ کې افغانستان ولاړ دی. نو د افغانستان د دې نړیوال جامع هغه لومړنۍ کرښه ده چې د افغانستان ثبات، د افغانستان امنیت، د نړۍ ثبات او امنیت دی. ګوري، یو خبر بل ولسمشر غنی دلته د عسکرو یادونه وکړه چې 2225 عسکر یاد کړل چې امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل شوي. دوی وویل چې ما په خپل ډیر افغان ماشومان قرب واړه زخمیان په خپل غیږ کې اخیستي دي. د پکتیکا د یاخیلو هغه د والیبال میدان یو ځل بیا یاد کړل چې دغه د دغسې پیښو مخنیوی باید وشي او د افغانستان امنیت ته اړتیا لري. افغانستان ثبات ته اړتیا لري. په دې لړ کې دغو
بله خاورین صاحب
د 3 میلیونه نجونو تاسو مننه کوم چې هغه نن سبا ښوونځیو ته ځي او د امریکایي عسکرو قربانیونه.
بله ډېر مننه خاورین صاحب. په دې باندې موږ ته وایس چې نن په پلان کې څه دي او ولسمشر غنی هم دا اوس چیرې دی او غونډه روانه دی او څنګه؟
ولسمشر غنی په کیمپ ډیوډ دوی د وزارت دفاع نه په هلیکوپټر کې کیمپ ډیوډ ته ولاړل او په کیمپ ډیوډ کې نن درې غونډې کیږي. لومړنۍ غونډه هم دا اوس جریان لري چې هغه په افغانستان کې د امنیت په اړه ده. افغانستان د امنیت او د امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو او د امنیت ریویو ده، یعنی د افغانستان د امنیت بررسی ده چې کتل کیږي افغانستان د کومو خطرونو سره مخ دی. دویمه غونډه چې 200 غم دوام کوي د غرمې وروسته له 12 تر 2 بجو هغه په اقتصادي چارو ده چې د افغانستان له خوا د مالی وزیر او د امریکا د خزانه وزیر دوی به یو هوکړه لیک هم لاسلیک په پای کې او دریمه غونډه په افغانستان کې د سولې او ثبات یا د سولې د خبرو اترو په اړه ده.
بله ډیر مننه خاورین صاحب،
تشکر آقای قاونین. در برنامه بعدی باز هم شما را داشت
هم د دوی معلومات واخلو، تازه معلومات واخلو.
بله
خودرون رو دونکت باید وایو چی موج زنگر اخبروانه دوی یاوری.
بله برنامه خاص است که بله. در جریان از او همکاران ما هم مستقیما گزارش میتن و هم میمان ها در رابطه با این موضوع تحلیل میکنن، چون چی همین اکنون دو میمان محترم از کابل داریم، جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس امور سیاسی و جناب عبدالواحد طاقت. هر دو میمان محترم خود خوش آمد میگیم. جناب آقای امرخیل صدای ما را میشنوین؟ خوش آمدین به برنامه. جنرال صاحب طاقت صدای ما را میشنوین؟
سلام علیکم امرخیل صاحبم به روکم سلامونه تاسو ته سلامونه
وایم. تشکر طاقت صاحب. البته درون اوریدونکو ته باید وایم چې په دغه ځانګړي پروګرام کې نن شپه موږ غواړو چې په دوو مسایلو باندې خبرې وکړو. یو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه باندې خبرې کوو او بل په کیمپ ډیوډ کې د افغانیت او امریکایي چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو په اړه خبرې کوو. راځي اول د امریکایي سفارت د پښتنو کوچی په افغانستان کې د اوس لپاره نظر و 800 امریکایي عسكر موجود دي او په پلان کې دا و چې د رواني سوي کال تر پای پورې به د عسكر 5500 ته ورسول سي او د 2018 کال په شروع کې به د امریکا نظامی ماموریت په افغانستان کې ختم سي او یوازې دوه عمره عسكر بل ته پاتې سي چې سفارت او کوم سفارتي بنسټونه چې دی هغه وساتي. آیا فکر کوي چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې د امریکایي چارواکو نه وغواړي چې دغه تقسیم اوقات تغییر ورکړي، لکه څنګه چې ولسمشر غنی په وار وار دا خبره کړې ده چې تقسیم اوقات باید د کانی کرښه نه وسی او دا باید تغییر وکړي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
بلې
سوال همکار ما را گرفتین جناب آقای امرخیل؟
ما د تاسو خبرې ورې اول تاسو ته جناب ګران طاقت صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې درې موضوعګانې ډېرې اشد او ضروري دي چې جمهور رئیس یا د افغانستان اجرایت هم ورسره یو د افغانستان کې د امنیت د راوستلو موضوع ده، دویم د سولف ده او دریم د افغانستان د آبادۍ موضوع ده. په ټولو مهمه خبره په افغانستان کې د امنیت راوستل دي. واضح خبره ده چې په افغانستان کې امنیت راوستل که څه هم ډېر خلک د خبرو د لارې وایي، ولې کله چې قوت نه وي، طاقت نه وي، یو منظم اردو نه وي، یو منظم امنیتي قوتونه نه وي، دا خبرې بیا بې معنا دی چې موږ وایو څنګه موږ امنیت راوستی شو. زه منم چې د امریکایي قوتونه به دلته اوس 8000 یا 10000 یا 8000 به موجود وي، ولې زموږ دپاره مهمه دا خبره ده چې امریکایي قوتونه خو دا 14 کاله په افغانستان کې وو، ولې افغانستان ته امنیت رانغی؟
بله امرخیل صاحب، فکر نکوي چې اوس خو د امریکا ماموریت په افغانستان کې تغییر کړی؟ بله مهرباني
تاسو کې یادره کړئ تاسو ته خبر وکم بیا به سره غږیږو. اوس نو زموږ لپاره یو خبره جوته ده او ډیره معلومه خبره دا ده چې خپل افغاني قوتونه په افغانستان کې امنیت رانولي، هیڅ خارجي نشي راوستي. دا مونږه منو چې د امریکا حکومت ته مونږ ډیر اړ یو په هر نقطه کې ورته اړ یو د مون سره وکړه، ولی اصلا اوس جګړه د افغانانو په وجود امنیت دوم خپل راول کې دي چې فارا چې موږ امنیت راوستای شو موږ ته لازم ده چې موږ دوز موږ امنیت قوتونه په خو وسلو سمبال شي هوایي قوت ولري زمینی قوتونو کې هغه وسایل وسایت هغه ټکنالوژي چې په نن په اصلي مدرن وسایلو کې د جنگ لپاره ضرورت موږ ته ورته شي په تعداد عسکر موږ لرو تعداد ښه افسر لرو ښه جنرال لرو ښه جګړه کوي دا ټول شی هسته اما څه شی نشته هغه سلا ده څه شی نشته هغه وسایل دي څه شی نشته هغه مخربوي تخریج ده څه شی نشته هغه هوایي قوت ده په دې خاطر ولی
بله
چې د موږ سره د امریکایي عسکرو کومکونه په تعلیم او تربیه کې په ښوونه او روزنه کې په اکمالاتو کې په دې کې ضرور دي او په جګړه کې که زموږ سره برخه اخلي ښه بده خبره نه ده ولې اصلي خبره دا ده چې افغاني قوتونه تر هغه چې امنیت رانه ولي تر هغه ځکه دا د دې وطن خلک دي دا د دې وطن قوتونه دي دا د وطن په اراضي بدل بلد دي دا د وطن په خوی خصلت او کردار باندې بلد دي دا د خلکو مابین کې د خلکو ځامن دي
بله تشکر جناب بله چنانچه رئیس جمهور غنی هم در صحبت خود در وزارت دفاع این مسئله رو گفتن که نقش ماهربایی سربازهای امریکایی پایان یافته و آنچه میراث از روز نیروی افتخار افغانستان است. ما نگفتن همان شنونده عزیز که در جریان برنامه ما مصاحبه رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی رو میشنویم. حال میریم سراغ جناب آقای طاقت. آقای طاقت نظر شما رو میخواستیم در رابطه بیه بپرسیم که اظهار علاقمندی رهبران افغانستان برای باقی ماندن عساکر امریکایی در افغانستان چقدر میتونه مؤثر باشه بر روند سال و یا برعکس چقدر میتونه این روند به تاخیر بندازه؟ جناب جنرال صاحب طاقت
باز هم سلام بر شما و جناب امرخیل صاحب و تمام شنوندگان رادیو آشنا سلام ها و احترامات خود را تقدیم میدارم. باید گفته شوه که از شروع از بدو حضور نظامی ناتو در افغانستان ما مخالف بودم تا به امروز. ما به حضور نظامی ناتو در افغانستان بخصوص به حضور نظامی ایالات متحده امریکا که یک چیزی به مشام ما میرسید که گویا امریکایی ها یک برنامه استراتژیک دارد آن طرف دریای امو آسیای مرکزی و بالاخره اروپای شرقی و این راه باید از خاک ما عبور کنه و بالاخره به اهداف استراتژیک خود برسه و اهداف استراتژیک اقتصادی و نظامی و سیاسی که پایمال میشه مردم افغانستان. ما این شک و شبه که مردم داشتن و یقینی که ما داشتیم و اسناد و مدارک هم بر دست ما بود که بعد از جنگ سرد موجودیت ناتو دیگه لازمی نبود که در جهان ناتو وجود داشته باشه، اما یک برنامه 11 سپتامبر که از قبل طراحی شده بود و دیگه القاعده و تروریسم که پیداوار خود ناتو بود باعث دشمن اصلی معرفی شد و حضور نظامی ناتو هم در قلب آسیا یعنی افغانستان لازمی و مشروط گردید.
اما جناب جنرال صاحب فکر نمی کنین که حضور از ناتو در این اول خب باعث شد که یک تعداد خب از رژیم طالبان بالاخره به عقب راندن و مسئله دیگر تمام دستاوردهایی که امروز افغانستان بهش داره به نظر شما آیا این همه محصول حضور نیروهای ناتو در افغانستان نیست؟
ادعای ما است که مجاهدین هم لشکر ناتو بود و طالبان هم یک ذره گرمتر بود، لشکر دومیش بود و القاعده لشکر سومیش بود و حال داعش که بسیار گرمتر شده لشکر چهارمی است و حضور نظامی امریکا بعد از 2015 در افغانستان او هم از گویا به پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان شاید برش دکته شده باشه که تو امیر رقم پیشنهاد کو ما را معصفای خود ما محکم بگی که بلیاز خدا از ما نرین ورنه ما را بلا میخوره. این همه گپای هست که ما قبلا در وقت حکومتداری جناب کرزای صاحب وقتم سرش مکس کردیم، سرش امیر تحلیل و تجزیه کردیم که اهداف استراتژیک امریکا
بله طاقت صاحب
و قدم به قدم ما اهداف طاقت صاحب برنامه بهار عرب بهار سبز عرب یا هرچی نامی که مانده بودن
بله طاقت صاحب باید فکر نکوی طاقت صاحب تاسو زمان خبر آوری
طاقت څه فکر نه کوي چې ولسمشر اوباما چې کوم تقسیم اوقات ټاکلې دي کوم مهلت ټاکلې دي د دوو کلو او ستاسي باور کیږي چې دوی به دغه تقسیم اوقات تغییر ونه کړي یعنی په 2018 کال کې به د امریکا او د ناتو نظامی کوم ماموریت چې په افغانستان کې پاتې ورسیږي آیا فکر کوي چې دغه نورو سبب امریکایان پاتې سي
دوی بل څه لريستم کال پورې 2018 کال پورې به حتمان په افغانستان کې پاتې وي انګلستان خو ډیره مخکې وعده کړې و او د انګلستان صدر اعظم ویلي چې 2018 کال پورې به د امریکا د انګلستان یو وعده په هلمند کې وي او په غاړه کې به 2020
بله امرخیل صاحب زغړم اوس تاسو سره سم طاقت صاحب دې باندې به ورسې به خبر وکړو امرخیل صاحب آیا فکر کوي چې د امریکا اوسنۍ ماموریت چې دی د قاتم ملاتړ ماموریت چې دی دغه د افغانستان د ثبات لپاره ضروری دی او آیا فکر کوي چې کچيري دغه ماموریت دوام پیدا کړي نو دا به د افغانستان د قوتونو د تجهیز مرستي او روزن سره مرسته وکي
جنرال صاحب امرخیل
زه فکر کوم چې د امرخیل صاحب ټلیفون خطا سوی دی
تا وخت کې دوباره جناب آقای امرخیل هستن روی خط
ما میشنوم
بله.
شما مرمشته
بله نه فعلا صدای شما رو داریم بله بفرمایید آقای روشان سوال داشتن
یا امریکا ماموریت ګوري تاسو ګوري نظر کریم په دوه بخش دی یو نظامی ماموریت چې په جګړه کې برخه اخلي او بل هغه ماموریت دی چې دوی په نه اډو دی افغانستان کې پاتې کیږي دا خبره لیاده و نه باسي کله کله زمونږ دوستان کله دا خبره لیاده و باسي چې د امریکا بالکل ماموریت په 2018 کال کې ختم د 2018 کال کې وزي او زر خلک به پاتې کیږي سفارت بروالي نه و اډو کې څوک پاتې کیږي په نه اډو کې امریکایان پاتې کیږي هلته خو یو عسکر نه وي یعنی کمترین په اډه کې
بله یعنی د ماموریت په اساس باندې خو امرخیل صاحب د ماموریت په اساس باندې خو دغه اډو کې به افغانان یو امریکایي عسكر یا مشاورین به هم وری پدې کې کوم د خاص خبره څه ده مشکل پدې کې څه دی
مشکل نشته ما دغه ارستاسو ونه ورته چې یعنی دا جنگي ماموریت په دوی کې سدوی ختمول غواړي دا جنگي ماموریت اما راغل دی افغانستان موضوع ته ما تاسو ته پښتره مرزو ته چې افغانستان اوس کامل متکی دی امریکا په مرستو باندې شوی دی
بله
نن ورځ کومې سره سلام ده هم دی امریکا در سره نن ورځ موږ چې خپل عسكر خپل سربازان ساتو هم دی امریکا په کومه کومه باندې ساتو ځکه چې موږ وطن ویجاړ څه زموږ وطن وران څه دا چې چا وران کې ولی ویجاړ کې ولی زموږ اقتصاد لبې نه راوړ ولی ټول غریب شي دې وجه معلومه ده کامل ټول دنیا ته معلوم ده افغانانو ته معلوم ده چې هم دی خارجیان له زیاد موږ هم سایګان هم دا خارجیان راغله وطن وران څه اوس موږ مجبور سي موږ اوس مکلفات پیدا شوی دی چې د مرستو په اساس باندې خپل د خپل مخالفینو سره جګړه وکړو موږ نه آرام یو چې موږ هم دغه جګړه روانه ده تاسو موږ سره به څوک کومه کوي هغه د امریکا کومه کوي دي او دا کوم وړو کله وړو امریکا له دې ځای نه وځي او نه دی وته په فکر کې ده دا خبره واضح معلومه ده خو هغه په یو خوا کې دی او ما څه خبره ته براست منګه د امریکا مرستو ته اړ یو چې د موږ سره د صلاح پیشتر دی ویلي د تخنیک د ټول مرستو او په څنګه دي دي کې د دې په څنګه کې
متاسفانه تلفن جنرال صاحب قطع شده در صورت اونها دوباره بین نخست به یک پیام رادیویی گوش میدیم
بله
مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله به واشنگتن
از ساعت 7 تا 9 شام
و از 5 تا 7 صبح
از دوشنبه تا پنجشنبه
پوشش ویژه خبری و تحلیلی این سفر از رادیو آشنا صدای امریکا
مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله به واشنگتن
خب پیام رادیو را شنیدین جناب آقای نورزی حالا اجازه بدین در رابطه با مسئله که خب هیئت افغانی به ایالات متحده سفر کردند و ما هم برنامه ویژه داریم که از دو شنبه تا روز پنج شنبه به صورت مستقیم همه را
بله دماشم دو بجو نه تر نو بجو پوری دخ پروانه ده
به صورت مستقیم است و همچنان در جریان روز از تازه ترین تحولات در اینجا به شنونده عزیز معلومات میدیم
او درون آوریدون که باید وایو د نن شپې په خبرونه کې به دوی د ولسمشر اشرف غنی ځانګړې مرکه
بله
چې داشنا تلویزیون او همدارنګه د یک د تلویزیون سره کړی دا
بله
د پروګرام په جریان کې دوی دا واوري
بله
او همدارنګه به زموږ د خبریالانو
بله
نه تازه اولم واخلو رپورټونه هم درو مقاله هم درو
که آقای ایوب پاورین و آقای ظفر هاشمی که یکی در وزارت دفاع و دیگری در پنتاگون حضور خواهند داشت.
درون اوریدونکو ته باید وایم چې موږ د نن شپې په خبرونه کې په دوو مشخصه مسایلو باندې خبرې کوو. یو د امریکا او افغانستان ترمنځ